در افغانستان خصوصا صنعت توریسم که بسیار مهم است باید که
ممنونتان. تشکر. بحث امروز 25 دقیقه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانانم تشکر میکنم که در بحث با ما بودن و از شما شنونده های عزیز.
سلامونه وقت مبخیر در افغانستان پو وقت ده ما خمش بگوجه شید تاسی ازاده ای را دیتا قاگی است مخی که درزی چید اخبران مطالب تلار شو خبرونه ده طالبانو در طولگرتو وزارت خبر ور کرده چید سالنگونو لویلاری ده پاکاولو چاری بشپوریشی و اونن سر و بجی در دول مسافر ورونگ موتور پر مخ پرانسل شو ده غلار ده درنی واری وریدو و توفان لکبله تیر جمع در دول وسید پر مخ ترل شوه ده طالبان در طولگرتو وزارت وین محمد اشرف اقشناس نندشمه بخبله اکس پانا لیکلی ده غلار سر و بجی ده لویو او کچینی مسافر ورونگ موتور پر مخ پرانسل شویده اقویلی چی ده دی لاری پا بیلا بیلو ساوکی ده شوگ و مالگی ده شندولو چاری ارفانی دی. افغانستان د خبر اعلان د ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړ ډول خبر اعلان سره د پاکستاني پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. دغه سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه افغان خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمو له مخې نیول کېږي، ضرور کېږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړلو ته اړ کېږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبر اعلانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز دیولو لکبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دیو ناروغ د درملنې لپاره خوست ورغلی وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز ډبي د چاډین لکبله د وی کورنۍ 4 غړي مړ شوې وو چې درې تنه ماشومان په افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او په ژمي کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت د به منفجر کیږي او يم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغان اسري مشټول نو وای د زړه په سوریه اخته تلستر ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روختونو ته معرفي کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیداري پرونیکشن په خپل ایکس باندې لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغان اسري مشټول له خوا ورکول کیږي. د غټول مخکېم د زړه په سوریه زيني اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې زینو روختونو ته ورپېژندل وو. ورسره خبرم دا چې د طالبانو د اجو قف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی المان سره پر دینی علمی مسایل او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیوړتیا خبرې کړي. د طالبانو د اجو قف وزارت پر اصل مولوی عزیز الرحمن منصور دی وایي په مشرۍ پر نیک شنبه ترکیه ته لړ د وزارت پرون په خبر پانه کې ویلي چې د سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شوې ده. د ترکیه ځینی دینی المان او چارواکو په افغانستان کې د خزو انجنونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ
دموکا هوټل کابل رستوران سي توه کسان ویوړل.
اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبري اعلان څومره لسون سره مخ کړي.
افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته.
افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې له هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت واړه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپلنام میکړی نوم می نه دراوت.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیبونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبر ان هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري نیول کیږي. بل خو د طالبان حکومت هم وایي چې 15 سال ویخت افغان کډوال چې د پاکستان په بندیان وو د تورخم په دروازه کې تر خوشکې دروسته مسؤلینو ته سپارل شوه. نور حال د سپګمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هیواده ایستل کیږي.
تازه د طالبانو حکومت ویلی چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلی چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توه کسان ویول خو اوس یو شل منټ کیږي کی اوسم جیل کې د سرخم د چیرته ویول یو غټي ګاډي راغی توه کسان ویول اوس برکاو کې انداسه کوڅه د کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه نارینه زنانا غونډه وړي دا سی په نوې چې دا زنانا دا مردانه دا غونډه وړي او سمځه موږ په روټ باندې دل سوال وړي هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا بیا را نشي اوس پنځه شپږ کسان دلته روټ باندې ولاړو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونې کیری چې د پولیسو له لوري نیول خپل اوش تر رسیدلی آن له کورونو او کارځایونو څخه نیسی چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نن ویانې چې پرې لیکل سی وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دکان وي پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دي. هغه کسان هم بیولی چې د ویزې وخت یو ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زور سره پاړی کې کیم وای اوسې تورخم تر رسولی او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تایید وی او وای
دغه یو هفته کیږي بالا نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اتا زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې الته انتقالیږي او بل یو ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ریپورت کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول سوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانوي په تیرو 2 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د پیروزی زی پراپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 12 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1000 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواده بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو لوبیا واکمنۍ د وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 ډیر سوال رسنۍ او 250 د بیلابیلو لاملونو لامل تړل شوي او 590 رسنۍ فعال شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبریالان د رسنۍ مسؤلین د خواله رسنۍ او یوټیوب خبرونو چلونکي او فعالان او د رسنۍ کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبریالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو، هغه به یې سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی یې فلټر کړي. اذن وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په زدانه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تعقیب سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي، دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول شویو خبري اعلانو په اړه بیا ادعا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان شوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسؤلین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پرم دې موضوع مې له خبریال مزلفې کاکر سره خبرې کړې او ترې پوښتنې مې دي چې افغان خبریالان څومره ستونزې سره مخ دي.
څنګه وایم چې افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه، عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و، اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي بختوزه سوې ده، د ښځینه خبریالانو لپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتونه او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنی لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پورې واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبریالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غږونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دی ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو بایس کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیز ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه، ډېر شمېر خبریالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي. چې دا ټول هغه
مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه سول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټسوي نه دي بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې بخصوص چیرې راسم د شب سینا خبري اعلان بندیزونه دي چې سینا خبري اعلان چې دي هم یو د دې خوا چې مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت په اساس چې دي په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دي شوز خبري اعلان او اواز
بل بل اوس هغه کاکر کډم دغه خزینه خبري اعلان د وضعیت تړاو چاغي په ګوندې و دونه کې د غوې وضعیت تړاو راته معلومات راکړي چې هغه آلته څومره ستونزې سره مخامخ کېدلی شي هغه څومره ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمېر محدودونه دي چې پر خبري اعلان باندې لګول شو دي لکه اطلاعات ته نه رسېږي تخ موارد به څومره ټول د خبري اعلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبري اعلان چې په بخصوص په درېمو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل اواز اوچت کړي ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه امکانات هسته نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې څومره ډېرې ده لبلې خوا څخه امنیتي ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه د هزار وضعیت کیږي دوی ته ګواښ کول کیږي او دوی هغه کسان دي چې دلته نه شي کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستانه شي او نه هم کولای شي دلته پاتې شي نو دا هغه ستونزې دي چې ښځینه خبري اعلان یې په درېمو هیوادونو کې تېروي چې متاسفانه د زغملو وړ هم نه دي خو حالات ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر شي او و په ټولنه کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي دغه محدودیتونه بندیزونه ووځي نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی نو کله چې دا چوپ پاتې شي او کله چې د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري کله چې دوی ونه سي کولای حقایق بیان کړي نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورسره خبره یې نه به هم په خبريال حق لري
bale manana وروسی کې اخلي کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبر اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک بچوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم چم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دي هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم خبري یعنی مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هوا څخه بهر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغستون سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حاله مې ذکر لیدل
په خبري له مزلفه کړو چې موږ سره مرګه کړی و
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
یو ډول افغانان امریکا کې د بیا میشتو په اړه فلیپین ته لیکل شوې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې د افغانان نن د هیواد ته رسیدلی تر څو د امریکا متحده ایالاتو د کډوالۍ ځنګړي ویزه یا اس ای وی پروسه تیر کړی نور حال په دې راپور کې
یو شمېر افغانان د امریکا متحده ایالاتو د کډوالۍ ځنګړي ویزو یا اس ای وی د کیسونو د پروسس لپاره فلیپین ته لیکل شوی دی اسوسییټ خبري ایجنسی د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ترستیا دازا په حواله راپور ورکړی چې دا افغانان د دوشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه د غهواد ته رسیدلی دي خو په دې اړه چې فلیپین ته لیکل شوی افغانان مخکې افغانستان کې و که نور هیوادونو کې معلومات نه دی ورکړل شوی اسوسییټ خبري ایجنسی د فلیپیني چارواکي په حواله ویلي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې لمخې په فلیپین کې له 150 تر 300 غوښتنو کو افغانانو ته استوګنځایونه ورکول کیږي د یادونې د چې فلیپین د تیر کال په جولای میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو سره هوکړه وکړه چې د هغو افغانانو لړمحاله قربتوب دی وکړي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې په لټه کې دي له دې سره ډیر شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو او دوسیو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي پاکستانی په دغه هیواد کې د سخت ژوند شکایت کوي او د دوی د لیک د بهیر د چټکېدو غوښتنه کوي. د امریکا د پناه غوښتنې کیس درلودونکي نظر ترکمنی په پاکستان کې د کډوالۍ د ستونزو او سختیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل:
اته میاشتې کېږي چې زموږ میډیکل او انټرویو بهیر ختم شوی، دویم میډیکل مو هم وشو، اته میاشتې کېږي د الوتنې په تمه یو، هیڅ پرمختګ پکې نشته. زموږ میډیکل اکسپایر شو او ډیپورټول هم پیل شوی، پاکستان مدلته نه پرېږدي او موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
د ایسایوي کیس درلودونکی میوند بل افغان کډوال دی چې دای هم ورته ستونزه یادوي:
ما کیس د ایسایوي په مغه سابقه حالت کې ده، مغه اداري پروسس کې ده او دغه یو هفته کې چې مهاجرینو باندې ډېر بد حالت ده، هر ورځ راځي نیول کیږي، بیا په نام د حاجي کان جو چیرته وړل کیږي او بلغه جن افغانستان ته وړل کیږي.
فلیپین ته د افغانانو لیک د متحده ایالاتو د هغو نړیوالو هڅو برخه بلل سوې ده چې غواړي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د افغان کارکوونکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا متحده ایالات به د دغه هیواد د لیک ډول سویو افغانانو د استوګنې لکه د خوراکي توکو، کور، امنیت، روغتیایي خدمتونو او ترانسپورت ټول لګښتونه ورکړي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره همکاري کړې او دغه هیواد کې ځانونه په خطر کې بلل، هیواد یې پریښی دی. د امریکا متحده ایالات هغو افغانانو ته د ایسایوي یا د کډوالۍ ځانګړې ویزې ورکوي چې له دوی سره یې په مستقیم ډول کار کړی وي او تر اوسه په زرګونو افغانان د دې ویزو له لارې امریکا ته انتقال شوي دي. یو شمېر نورې په نور هیوادونو کې امریکا ته د لیږدول کېدو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د شنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې د اوربان پر موافقه سلاح وشي. انتونی بلنکن ویلي وادي غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي دا موافقه نهایي شي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې نهایي شي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې واشنگټن غواړي تر دوو اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړې ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 34 یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتل لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 45,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نه شي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورټ په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپلینام میکړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضی لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅوک مې غږ نه اوري، هیڅوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي په یو قسم ځانته پاسپورټ اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورټ اخلم.
پاور تو وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ زنډ چې د کسان چې پاسپورټ نسی د انتظار شي به شمارې ده چې پاسپورټ د کابل تالت ډیر وخت نسی. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما زما کې د خپل کورودان او بچانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کې نه راوځي، مشکل په مشکل سره چې پاسپورټونه نشته. که څنګه کمیشن کارانم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د زند او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د پاسپورټ پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورټ د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لالو بخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمباوي ته د دوه ټیسټ لوبو په لوبلړۍ کې ماته ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26مه نیټه پیل شوې وه چې لومړۍ سیالي مساوي شوه او دومې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور جزئیات د بختر سیل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دوه وی منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په دویمه نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په شپږمه نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوې د پچتر ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې چې مخکښ منډه جوړونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 243 منډې وکړې چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاړۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبیدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 109 او عصمت عالم بیا په 100 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاړۍ کې له زیمبابوې څخه شپږ اتیا منډې شاته وه. نو زیمبابوې ته د 228 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15مې ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې و لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا ورده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
پختو خبری مجله مو پای ته رسیدي. دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوم. فایزه جان، په خیر خبرونه ده.
سلام موسی جان، برای خودت و به شنونده های رادیو